السلام علیکم سات په افغانستان کې پوره د ماپښین دوی بجې سولې تاسیس مرجغ لزدی رادیو څخوري روان خبرونه ز قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په تړاو پر بیلابیل مسایل باندې خبرونه او راپورونه لرو. په خبرونه کې مدثر راپور دا دی چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي پر هغه لمړنیو تفاهم لیکونو باندې کار پیل کړی چې د ټاپي پروژې د کار لپاره د مخکې باید د شکل هوادونو ترمنځ لاسلیک سي. نور مسائل هم څېړو خو پیل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې د چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د هماري چې په لسکونو مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازی ډلې غړي بوي د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله کړې ده. دا راپورونه لږ وروسته اوریدلی سي. پیل په کورنۍ خبرونو کې اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 40 خپل مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤل وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو 9 حملې په شا تمبول شوي دي. او د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایا نسکوره شوي دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. پښپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 40 خپل مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. په هغه خبر پانه کې د افغانستان د دفاع وزارت څخه خبر شوی راغلی چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایډ میدداد د کندهار په میوان د هلمند په سنگین او د بغلان په ډنډغوري ولسوالیو کې شوي دي. په خبر پانه کې راغلی چې د عملیات په ترڅ کې شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. خبر پانه راښار وایي چې په یاد عملیاتو کې د ملي اردو درې تنه منسوبین هم وژل شوی دی. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو 9 عملې په شا تمبولې دي. د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال سید عبدالقدیر سیاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې کلیات او عملو په خپل وخت مخنیوي نه شوې نو خایي چې دښمن په یو شمېر لاس راوړنو بریالي شوی. خغلی سیاد ویل چې د نخت پر مهال 25 طالبان وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان برخنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایا نسکوره شوي دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د برېښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي ورته موږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه موږ ته تسلیمه شوې نه ده. که هر کله موږ ته ساحه تسلیمه شي له 2 ساعتو پورې موږ برېښنا رغبو.
ویل کیږي چې شاوخوا 4 ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یو پای نړول چې لامل یې د کابل برېښنا هم ټکنې شوې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به یاد سیمه د برېښنا شرکت د کارکونکو د کار لپاره امن کړي. د په داسې حال کې چې طالبانو د یاد پای د نړول خبر رد کړی دی. او روسي خبردار شي د غور ولایت سیمه چارواکي وایي چې 14 کلن هلکه تر 8 ورځې زور جاتی روسه له تختون کول منګول ژغورلې ده. حفیظ الله چې د بغدادیس ولایت د جوند ولسوالۍ اوسیدونکو د هرات ولایت د چش په ولسوالۍ کې د ملا مصطفی د ولسوال لخوا د وسلوالو لخوا چې سیمهیز قومندان د تختول شوو. د غور امنی قومندان غلام مصطفی محسنی دغه مطلب په څرګندونو سره وایي چې نوموړی الګ د شخصي د خمنې لامل تختول شوو. ویل کیږي چې تختون کو د حفیظ الله د خلاصون په بدل کې د غل کورنۍ څخه 15 لک افغانۍ غوښتي وي. د ولتر دی محل د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه وره.
د سوریه د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې د چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دغه خبرې د سوریه د شخړې د پای ته رسیدو لپاره کیږي. خو دا معلومه نه ده چې اپوزیسیون به پر روانو خبرو کې برخه ولري کنه. تمه کیږي د مذاکرو علي کمیټه نن د ملګرو ملتونو له مرکزانو سره لومړنی غونډه ولري. په دغه کمیټه ټینګار کوي چې د خبرو لپاره باید لمخ کې شرطونه کښېنه شول سي. د مذاکرو علي کمیټه ویان سلیم المسلط پرون سویس ته رسیدو سره سم وویل دا زموږ شرطونه نه دي. دا هغه مذاکرې دي چې د امنیت شورا 15 غړو تایید کړي دي. دا راته مهمه ده چې عام وجنه ودرو. د روسي په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي. د لوږې د لاس امري دلته د دې لپاره راغلي چې دغه ستونزه حل کړو. وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکاري کې جدي ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر میاشت او پریکړه لیک تصویب کړ چې لټول خو او پکښې غوښتنه سوي چې د ژر تر ژره د معاصره سو سیمو ته بشري مرستې پریږدي. هغه بندیان خوشی سي چې په خپل سره ډېر نیول سوي او پر ملکي ساحو دي حملې بندې کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری موافقه کړې چې په منشن کې به یولس ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوي خبرې ارزیابي کوي. په لسکونو مول وهلو کسانو چې ګمان کیږي د نیو نازیانو ډلې غړي بوي د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرون ویل چې د جنایتکارو یوې لویې ډلې پاڼې هم خپرې کړې او په هغو کې له خلکو غوښته چې پر پناه غوښتونکو او کډوالو حملې وکړي. عیني شاهدان وایي دغو مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکي حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغه حمله یو ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غوښتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو کسانو په نیولو سره پای ته ورسېده. د مظاهرې په ځای کې یوناتن لیمن د سویډن یو ټلویزیون ته وویل په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټولې سوي چې له سخت دریځې ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډلې کې د سویډن د شی اړخو ډیموکراتانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوست قدرت ګڼي او د نجات پالنې ایډیولوژي لري راټولې سوي دي. په خپرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مول وهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړه کوي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې بحران اوج ته رسېدلی دی. په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,23,000 کسانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. پرون یوه بیړۍ چې د ترکیې له ساحله د یونان لوري ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه سوه. ترک چارواکي وایي چې ژغورونکو ایواچیک ساحل ته نږدې 15 تنه ژغورلي، خو بیره ده چې نور کسان به په ډوبه سوي بیړۍ کې بند پاتې وي. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریې او میانمار اتباع دي. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه سوي دي. د دې خبري اژانس پر اساس په 2015 میلادي کال 815 تنه مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د اول وار لپاره د چهارشنبې په ورځ یوه امریکایي جمعه ته ولاړ سي. اوباما په داسې حال کې یوه جمعه ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې سوي دي. سپین ماڼۍ وویل چې اوباما به د فبروري پر 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جمعه ته ولاړ سي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو تر څنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي.
له خپل همکارانو اجمل تورمن او صالح محمد صالح څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورول. دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه هم مدلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې په بشپړه راپورونه اوریدلی سي. او ریچی د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وای د 50 تفاهم لیکونو پر طرحې کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې لپاره پیل مخ کې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنز لاسلیک سي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي، سو افغانستان ته چې کار را رسیږي د سہولتونو زمینه برابر وي. چې دا تقریبا 50 تفاهم لیکونه دي د تلورو هیوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په خوست کې د چارواکو په حواله اوري چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په یو بل راپور کې به د کابل ښار د وارداتي برېښنا د قطع سوي جریان په تړاو وروستي معلومات درته خبره سي. چارواکي په دې اړه څه وایي؟
تر اوسه پورې ساحه موږ ته تسلیمه شوې نه ده او که هر کله موږ ته ساحه تسلیم شي له 300 پورې موږ برېښنا رغبو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي د روسیې جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی دی. روانه خبرونه مو تر 2:30 دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسیس مرجع لازادی رادیو څخوري چې د افغانستان په اکثرو سترو شهرونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو باندې اوریدلای شي. رادیو لمړی مطلب ته د افغانستان د قانونو پېټرولیم وزارت وایي دغه 50 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې د وزارت د نن هم هڅې پیل شوي چې د ټاپي پروژې عملي کېدو ته نوې تشکیل جوړ شي. په همدې حال کې د کورونی چار وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت ټینګښت ته تدابیر نیولې دي. تفصیل د ناجیه ساپی پر راپور کې.
د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو ټولنیزې سروې او د پروژې پر امنیتي برخې تمرکز زیات وي. دغه وزارت ویان محی الدین نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې کار په 2018 میلادي کال کې پیل کړي. نوموړی وایي چې افغان حکومت دا مهال د هغو 50 تفاهم لیکونو پر طرحو هم کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدن او پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید پینځه ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینې برابرې وسی. او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او نوې تشکیل به د دې پروژې لپاره د وزارت په چوکاټ کې جوړیږي او د هغه په لړ کې به د وزارت په چوکاټ کې یو شمېر متخصصین استخدام کیږي. ټاپي پروژه چې نږدې درې میاشتې مخکې د ترکمنستان په مری ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه، چې د افغانستان چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږل کیږي. افغان حکومت وایي چې هر کال بعد دغه پروژې په لدرکه افغانستان ته 300 میلیونه ډالر مستقیم عواید راشي. ویل کیږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت خلکو ته اندېښنې را پیدا کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی په ډېر جدیت کار کوي ترڅو وکولای شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ونیسي.
د امنیتی تدابیر د پاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی تر څو ځانګړي امنیتی ځواکونه ایجاد شي هغه به هم وشي. اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو د پروژې د پاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول شوي دي هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې. امکانات هم ورته برابر شوي دي، اما هر هغه پلان چې ښه پلان د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول شي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټولو افغانانو په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به د امنیت لپاره خاص پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسمځو یو بل راپور ته د خوست د شذو چارو ریاست چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشت کې په یاد ولایت کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر ولې راغلي دي. په لور ته د شذو یو شمېر مدني فعالانی له غوښتنو انجنونو چې د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي غوښتنه کوي چې خپل قضیه د عدلي او قضایي ادارو ته وروړي ترڅو مسؤل ادارې ورته د حل مناسبه لارې چارې پیدا کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین په دې میاشت کې په یاد ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرې دوه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې میاشت کې د تاوتریخوالي نه حق قضیه دوی ته ورغلي چې په هغه کې د طلاق غوښتلو وهلو ټکولو په کم عمرۍ کې د ودولو او د خزو د بدل قضیه شامل دي. د خوست د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وري په خپلو خبرو کې د تاوتریخوالي د قضیو د ډېرېدو لاملونه عدلي او قضایي ادارو ته د خزو د لاسرسي ډېرېدل او په دې اړه پراخه عامه پوهاوی په ګوته کوي.
په دغه میاشت کې موږ تقریبا نه قضیه راغلی دی چې دا قضیه مختلف اړخونه او مختلف عملونه لري، لکه د طلاق د وهلو ټکولو په کوم عمر کې د نجونو ودول چې بلوغ ته نه رسیدلی بدل قضیه دی او داسې نورې پنځه قضیه موږ دلته د ریاست په چوکاټ کې حل کړي دي. او د دغې جملې نه موږ درې دانې هم موږ جلب ته لیږلي دي قومندانې ته، تر څو هغه اشخاص متهمین راجلب کړي موږ ته، او یوه قضیه مو هم سرنوالی استناف ته لیږلې ده.
دا چې د ښځو چارو ریاست د یادو قضیو د حل په اړه څه اجراءات کړي، په اړه یې ډاکټر ملالۍ ولی وویل
پنځه قضیې چې دي د دغو قضیو اکثریت د وهلو ټکولو او د طلاقو، موږ د ریاست په چوکاټ کې د ښو او سالمو مشورو په اساس دغه پنځه قضیې دلته حل او فصل کړلې، او دغه کورنۍ موږ د تفریق یا د طلاق اخیستو نه منع کړلې. دوی نه موږ غټ غټ تضمینونه واخیستل چې په راتلونکي کې به موږ بیا په ښځو باندې خشونت او تاوتریخوالی نه کوو.
خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ډېرېدو د لاملونو په اړه آغلي ملالۍ وری وایي چې
د تیرو میاشتو په پرتله موږ سره تقریبا دغه میاشت کې قضیه زیاتې شوې دي. علت او اسباب معلوم دي. د ښځو لاسرسی قضایي او عدلي ارګانونو ته، په دې هم ښځې پوهیږي چې موږ د مشکلاتو او ستونزو د حل په خاطر یو ځای لرو چې هغه هم د ښځو چارو ریاست ته.
بل لوري ته د شبنم په نوم د مدني ټولنې یوه تنه فعاله هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو خواشیني ښکاره کوي، خو وایي چې اوس د ښځو د حقونو د غوښتنې یوه مرجع شته.
خواشیني وي چې په خوست کې د ښځو او خویندو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو له ډېرېدو خبرې کوي، خو بیا هم دې ته خوشاله یو چې په دې ولایت کې د ښځو چارو ریاست په شان یوه اداره شته چې خویندې کولی شي په غوږ کې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. زما هیله له ټولو هغو خویندو چې په کورنۍ کې له تاوتریخوالي ځورېږي، دا ده چې د خپلو نارینهو سره په سلا مشوره خپلې قضیې همدې ادارې ته وروړي.
مسؤول ادارې داسې مهال په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبرې کوي چې څه موده مخکې سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر هم د لوی پکتیا په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تاوتریخوالي د پیښو پر 8% ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
اغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. کابل شاریان وایي بے برقی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي او باید حکومت په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. اخو د برېښنا شرکت وایي تر هغه چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې امنیتي ستونزې نوي حل شوي نو هلته د ویجاړې شوي پایې چارې نسی رغولی. د کورونی چار وزارت بیا په دې برخه کې د امنیت ټینګښت ژمنه کوي. محمد حدیث پردیس په اړه راپور برابر کړی.
کابل ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا له قطع کېدو شاوخوا یوه ونه یاوړي او دغې چارې کابل ښاریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې حکومت په کابل کې د بې برقۍ په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. دوی په کابل کې د برېښنا نه موجودیت د نورو ډیرو ستونزو زیږنده ګڼي او غوښتنه یې دا ده چې حکومت دې له ځنډ پرته دغه ستونزه حل کړي.
نو دا ډېر غټ مشکل خلک ته پیدا کوي. د چا به مریضان وي، د چا به بل مشکلات به وي. نو برخو ډېر ضروري شی ده.
همدا نن دونه ضرورت لرم چې بیخي ډېر ضرور کار مې ده، برق نشته. نو دا حکومت نه موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي.
له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د کندوز بغلان پر لویه لاره د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه ویجاړه شوه چې افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله، خو طالبان بیا دا نه مني چې واقع دوی په دغه سیمه کې د برېښنا پایه ویجاړه کړې ده. طالبانو په خپل نوي پیغام کې ویلي چې دوی د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ته ژمن دي، خو افغان امنیتي چارواکي د طالبانو دا خبره بې اساسه بولي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي د امنیتي ستونزو له کبله په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شوې پایې د رغېدو چارې په ټپه درېدلې. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به سملاسي ویجاړه شوې ستنه ورغوي.
متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته احوال هم نه دی راکړی. زموږ کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي، ورته موږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه موږ ته تسلیمه شوې نه ده، او که هر کله موږ ته ساحه تسلیم شي اله اتو ساتو پورې موږ برېښنا رغبو.
دا چې امنیتي ځواکونو د ویجاړې شویو پایو په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره څه کړي، په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وپوښته. ښاغلی صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ژر به په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د ویجاړې شوې پایې د رغېدو زمینه برابره کړي.
نو موږ نن هم کوشش کوو خپل عملیاتونه لرو ترڅو دغه زمینه برابر شي چې پایا جوړ شي. زموږ عملیات شته، نو دا چې څومره وخت نیسي دا نسم وایلی، اما زمونږ ټول تمرکز د پایې پر جوړولو دی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې که څه هم افغانستان د برېښنا د تولید لپاره پراخې طبي زیرمې لري، خو لا هم هر کال 200 میلیونو ډالرو څخه ډېرې پیسې د وارداتي برېښنا د پیرلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ورکوي، او په افغانستان کې د کاریدونکو برېښنا 90% وارداتي برېښنا ده. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو ویلیو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د برېښنا بندونه جوړ او د تولیدي برېښنا ظرفیت لوړ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خودم غړی د ازادي رادیو خبرونه او ریچی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو باندې خبرونه لري. د کابل شهر د بیبرقی لستون زیدو د پکتیا ولایت د مخابراتي شبکو ستونزې ته د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې مخابراتي ستونزې زیاتې سوي، او ورځ تر بلې سره لدی چې مالیه تحویلوي خدمات به کیفیت کیږي، او دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ سوي دي. دا چې د پکتیا اوسیدونکو له مخابراتي شبکو څخه شکایت او ګیله لري، د داوود تپان په دې راپور کې به مسله تعقیب کوو.
دا پکتیا لرو پرتو ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې مخابراتي شبکې هغه ډول چې لازمه ده کار نه کوي، او دوی له دې عمله له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا پکتیا درې زدران میشته ولسوالی ګرد څېړې خواکه وز زدران اوسیدونکو وایي چې حکومت دوی ته د هر ډول خدماتو په برخه کې ډېر پام نه دی کړی. دا دوی په خبره په ولسوالی کې مخابراتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. په ډېرو ساحو کې ځینې شبکې فعالیت لري او ځینې نه لري. کله چې غواړي له چا سره تماس ونیسي، نو ډېرو جګو ځایونو او یا د غرونو څوکو ته خېږي واړي کوي. دا گرد چیڑی زینی وسیدون کی
زه یا محمد افضل خان په شواک ولسوالی کې خو مکمل شبکه کار کی، او په گرد سړی په ولسوالی کې صرف سلام کار کی نور کار نه کی، او په وزی ولسوالی کې افغان بسیم روشن ولا خلک ته خو ډیر ستوند دي. اکثر خلک د سیدی چې هغه منطقې ته ځان رسای چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کی، هغه ځای نزیزه که چې خپل ضرورت ته پر لیا شواک تلاشی لیا وزی تلاشی چې دلته افغان بسیم کار کی او روشن کار کی، او په گرد سړی کې خو صرف د سلام نه علاوه بل یو شبکه کار
خیر الله د مونږ سلپ یو سلام شبکه لرو، نور شبکې نه لرو. د مونږ ځوانان د دولت نه دا غوښتنه لري چې دلته هر رقم ته شبکه ولګي ترڅو چې د ګټه تر واخلي.
یوازې دوی نه دي چې له مخابراتي ستونزو سر ټکوي، د نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم همدا خبره کوي. وایي که چیرته په دې برخه کې ستونزې اواري نشي او خلکو ته په وخت خدمات ارزه نشي، د دوی دا شکایتونه به همداسې دوام پیدا کړي. د ګرد څېړې ګاونډي ولسوالۍ وزي زدران دوه تنه اوسیدونکي
سګول زدران دلته یو سلام شبکه لګول دا ځای په ځای کار کوي، ځای په ځای کار نه کوي. نور د سړ په کنډم لګېدل دي، روشان نغوال لري دي، او ته سم کورنه کې داسې پیر هلته سم مټ ولګې ښي دي. موږ ډېر مشکلات لري، ډېر ضرورت لري چې هلته مټ ولګې ښي دي، چې نه وي ډېر مشکل دی لګنا. بېخي سي شی نه کوي چې انټرنیټ پال شي ډېر سخت خوند وکړي، نه فیسبوک کار کوي شیب کار نه کوي. موږ دا غوښتنه لرو چې هغه فیسبوک پال کړي، انټرنیټ پال شي، دلته ښه صحیح کور وکړي، نرې شبکه ولګي. موږ ډېر مشکلات حل شي.
زرینګل ولا خو یوه شبکه دلته کار کوي چې سلام نومې دی، نرې یوه شبکه هم دلته کار نه کوي چې بیا کار کوي د غره سر ته بوته خېږي. بس موږ ضرورت دی دا نه مشک نال کوي دل خدا ټول ستونزې دي چې کار نه کوي موږ ته ټول ضرورت چې موږ ته بس باید کار وشي چې موږ ته ضرورت آل شي
یوازې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې مخابراتي ستونزې څخه سر ټکوي د پکتیا په ټولو دیار لس ولسوالۍ کې خلک له یاد ستونزو سره مخ شوي او له ادارې څخه غواړي چې د دوی شکایتونو ته په کتو دوی له مشکلاتو څخه خلاص کړي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان هم د خلکو شکایت پر ځای ګڼي وایي ستونزې ځکه زیاتې شوې دي چې له تیرو نږدې شپږو میاشتو راهیسې پکتیا د مخابراتو رئیس نه لري او سرپرستانې د خلکو مشکلات نشي حل کولی ازادي راډیو د پکتیا مخابراتو ریاست سرپرست خان بادر عادل سره تماس ونیو هغه وویل چې دی له تیرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د پکتیا په وضعیت نه دی خبر خو په خبره یې د ټاکلی سرپرست به معلومات ورکړي خو سره له پلټنو څوک د پوښتنې ځواب لپاره پیدا نه شول داود تپان ازادي راډیو پکتیا
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري
د روختیا خبرونه پر 2:30 بجو تر لندو خبرونه وروسته خبرېږي دا چې د دې خبرونه موضوع څه ده وروسته به زموږ کاران تاسو ته وایي خو د افغانستان څخه یو بل راپور هم لرو د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي ډېر ژر په لغمان ولایت کې د ترانسپورتي ترمینل جوړولو کار پیل سي په دې اړه نور حال زموږ خبريال شاه محمود شینواری راکوي
د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د شمې پوره د ترانسپورت وزیر سره په کتنه کې د دې ولایت د پرمختګ په موخه ځینې وړاندیزونه ورسره شریک کړل چې په دې وړاندیزونو کې د ترانسپورت مدیریت 50 نمایندګیو لپاره تعمیرونه جوړول د ملي بس تصدۍ هر اړخیز اکمال لغمان ولایت د نورو ملي بسونو ورکړه او د هواشناسۍ د مدیریت لپاره د لازمو مسلکي او تخنیکی اسانتیاو او وسایلو برابرول او هوایي ډګر جوړیدل پکې شامل وو والی عبدالجبار نعیمی هله خو دا چې د ترانسپورت وزارت به ځینې وړاندیزونه په نږدې راتلونکي کې عملي کړي
په موږ ته وګورئ چې موږ ولایت هغه وړاندیزونه پیشنهادونه ځان سره ولري تر څو دلته موږ تاسو د ترانسپورت په برخه کې د هغه ستونزو د حل په حق کې سره مرسته وکړو. پیشنهاد چې کا سره تفصیل تاسو خدمت ته ورانس ان شاء الله چې همدغه وړاندیزونه باندې چې عملي کار وسي نو موږ به ډېرې ستونزې ته حل ستاسو مننه.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د منظم پلان لمخې به د ترانسپورت په برخه کې د لغمان ولایت لنډمهاله منمهاله او اوږدمهاله غوښتنو ته پام وکړي او ډېر ژر به د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د یو لوی او پرمختللي ترانسپورتي ځمکني ترمینل د جوړېدو چارې پیل کړي.
مازجناب ولی صاحب تشکر میکنم کینا زمين لازمه برای ساختن یک ترمینل داشتن.
لوالی سپ څخه مننه کوم چې لازم مزمکه د مجهز ترمینل جوړول لپاره ځانګړي کړی او د لغمان شریف خلکو ته اطمینان ورکوم چې د ترمینل کار به سکل شروع کړو. هغه پروژه چې د والی سپ وکیلانو او د ولسون لخوا موږ ته وړاندې شوی هڅه کوي چې د دې پروژو پیدا کولو او پلان جوړولو کې کار وکړو. د لغمان د ولایتي چارواکو په خبره په تیرو 14 کلونو کې د دې ولایت بنسټیزې رغونې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. دوی وایي که هر وزارت د خپل مسؤلیت په ساحه کې یاد ولایت سره لازمه همکاري وکړي نو نه یوازې لغمان به د پرمختګ په لور روان شي بلکې د سولې او امن پر راوستو کې هم دغه ډول پروژې ګټورې تمامېدای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم پام کړی یوې نړیوالې مسلې ته. ترکیه وایي د روسیې جنگي الوتکې یو ځل بیا د هیواد پر فضایي حریم تیری کړی خو مسکو دغه ادعا نه مني. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤولانه احترام وکړي. محمد صادق لشتنه یو د موضوع تفصیل.
ترکیه وایي وی روسیې الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د ترکیه لومړی وزیر رچب طیب اردوغان د شنبه په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې چیرې روسیه همداسي د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو دا واقعبه لپاره د هم چمتووالی ونیسي. خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بیا اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 28 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبه په ورځ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې SU-4 جنگي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلی چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤولانه احترام وکړي. د ناتو سرمنشي د شنبه په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلی چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انکرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
له همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمه ته تقریبا ورسېدلو. د لنډو خبرونو وروسته د روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه لا یاد مباسي چې زما همکار ویدا برکې تاسو ته وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې د دې مهال مهم لنډ خبرونه لا اجمل تورمنځ خاورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تاسوی عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلان وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو نه وي شاملې په شاد تمبو دي دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په غسیمه کې چې د برېښنا پای نه سکوره شوي دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د سوریه د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې د چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په لږګونو مخپټو کسانو چې ګومان کېږي د نیو نیازي ډلې غریبوي د سویډن پلازمینه ستاکولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي.
د روان 2014 میلادي کال تر پای په د ټاپي پروژې د کاري به عملی برخه پاتې ورسیږي. دغه خبره د قانون او پټرولیم وزارت وین محیدین نوري نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. نوري وایي چې اوس مهال د ټاپي پروژې په اړه له سلور هیوادونو سره 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کیږي او دغه پروژې په سختار کې هم بدلون راځي. نوموړي په دې اړه وویل
ګوري په 2014 میلادي کال کې موږ درې کارونه لرو چې هغه باید پاتې ورسیږي. یو د ماین پاکي موضوع ده، دوم د اجتماعي سروې پسیمه کې، او دریم د امنیتی موضوعات همغږی کول او هغه تنظیمول دي چې دا درې کارونه هم د ګړی کار پر روان دي. دا په 2014 میلادي کال کې پیلېږي او پای ته به یو برخه به رسیږي.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو مخې د ټاپي پروژې عملی چارې بر رسمن په 2014 میلادي کال کې پیل شي. د ټاپي پروژې لارې د ترکمنستان غاز، د افغانستان لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د جبل سراج د سمټو فابریکه تراتونکو دو میاشتو بیرته د سمټو تولید پیلوي. د اوچا سبا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه فابریکې په فعالیتو سره به سباندې 400 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په عین حال کې د جبل سراج د سمټو د فابریکې رئیس انجینیر عبدالحکیم وایي که چېرې دغه فابریکه بیرته فعال شي نو په ورځ کې د 2000 بورې سمټو د تولید توان لري. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دغه فابریکه به په لوړ کیفیت سمټ تولید کړي. د بغلان د سمټو د غوري فابریکې څخه وروسته د جبل سراج د سمټو دویمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې امریکا غواړي سکال په هیواد کې د ساختماني شرکتونو سره د $1 میلیارډ پر ارزښت مالی مرسته وکړي. د ساختماني شرکتونو د ټولنې مشر نعیم یاسین نن خبریالانو ته وویل چې بهرني مرسته کوونکي په دې پوښوي چې د پانګونې له لارې په افغانستان کې ثبات راځي او هم یو شمېر زیاتو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. نوموړي وویل چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د مرستو د کمېدو له امله په افغانستان کې بې ثباتي زیاته شوه. او د شهزاده سرای د صرفان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د هزینو بهرنی اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پولی، یو ایرو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او یو پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
ش شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای گرامی، در برنامه حاضر موضوعی را که برتون در نظر گرفتیم اقامت نازایی یا به اصطلاح آن بی‌اولادی است. نازایی یا بی‌اولادی از جمله مشکلات عمده دوران زندگی مشترک بین زن و شوهر می باشد. شماره از زوجها با وصف آنکه علاقمند داشتن کودک می باشند، اما با آنکه از ازدواجشان یک تا دو سال می گذرد و هیچ روش جلوگیری از برداری را هم استفاده نکردند، حاملگی نزد خانم صورت نمی گیرد. شما هم شاید متوجه شده باشین که در بیشتر خانواده ها زمانی که یک چنین وضعیت پیش می آید مشکلات زیاد را به همراه می داشته باشد که از باعث آن فضای خانه کاملا بعد از چند وقت دیگرگون می شود و حتی تا جایی که در برخی از موارد سبب جدا شدن زن و شوهر نیز می گردد. اکثرا در جامعه ما وقتی یک خانم پس از گذشت چند وقت از ازدواجش حمل نمی گیرد، همه او را مقصر می دانند و فکر می کنند که مشکل اساسی نزد خانم وجود دارد، در حالی که ممکن شوهر عقیم باشه و از باعث آن این مشکل پیش آمده باشه، و یا ممکن قضیه برعکس باشه، مثلا خانم مشکل داشته باشه و مرد سالم باشه. به هر صورت این موضوع را در برنامه حاضر به همکاری دکتر صاحب محمد نصیر جاله، معالج امراض داخلی عمومی، که این حالا در استودیو با ما هستند دنبال میکنیم. شما هم اگر کدام سوال در رابطه با موضوع برنامه دارین میتونین با ما از طریق این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. تکرار میکنم شماره را: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارید و از هدایت و مشوره های مفیدی که براتان در لابلای برنامه میدهد مستفید شوید. دکتر صاحب، سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیوی آزادی.
زنده باشین. دکتر صاحب، در ابتدا خوب است اگر یک تعریف مشخص از اقامت یا نازایی داشته باشید که چیست؟
اقامت یا نازایی، اما تو که از نامش پیداست، مشکل نازایی هست. زیادتر معمولا در جفت هایی که کوشش میکنن به مدت یک سال بدون پروتکشن یا بدون گرفتن کدام مانعه به خاطر جفتگیری، وقتی یا هم بستر میشن اما این جفت صاحب اولاد نمیشه، باز سر از اون هم گذاری میکنن عقیم. اما بعضی کتابا میگن وقتی که شما عروسی میکنین یا ازدواج میکنین، ممکن است تا دو سال شما صاحب اولاد نشین و ضرورت نیست که شما باید حتما پیش دکتر صاحب مراجعه بکنین به خاطر تداویش. ای از نظر سنی ارتباط میگیره با دو بخش. اگر سنتان جوان هست، یعنی زیر سن 30 هستین، مثلا 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله، شما دو سال وقت بدین. اگر در دو سال شما صاحب اولاد نشدین، شما باز کاندید میشین به اقامت، باز میشه که تداویتان رو شروع بکنین. یعنی تا دو سال اشتباس، اگر شما مثلا عروسی میکنین، دو ماه یا سه ماه از عروسیتان میگذره و شما شروع میکنین به تداوی، کار نادرست است. و کسایی که از سن 30 بلند هستن، مثلا 31 هستن، یا نهایتاً یک سال تحمل بکنن، اگر نشد بعد از یک سال حتما باید تداوی خودش رو بکنن. در صورتی که یا بدون گرفتن مسائل که مانع جفتگیری میشه، در مدت که پیشتر براتون گفتم یک سال تا دو سال هست، صاحب اولاد نمیشه، بازی ها رو میگن عقیم.
بله دکتر صاحب، عوامل و فاکتورهایی که سبب نازایی نزد یک زن میشه چیست؟
خود اقامت که از یک مشکل فوق‌العاده جهانی هست، یعنی یک مربوط یک بخش خاص در یک منطقه جغرافیایی خاص نمیشه، این عواملش فوق‌العاده زیاد هست. اما تو که بیشتر شما یک موضوع اشاره کردین، گفتین که بعضی از عزیزای ما هستن که طرف مقابل خودم مقصر میدانن، یعنی خانما را، و معاینات خود نمیکنن. از نظر عامل، چون شما سوال کردین، ما میخواستیم سر این بحث بیایم که در بعضی کتابا نشته کردن 50% مردها یعنی دی قسمت مقصر هستن و 50% خانم ها. بعضی کتابا میگن که نه 60% خانم ها هست و 40% مرد ها. در هر دو صورتش یعنی هر دوی از جا کاندید هستن و عامل میتونن در نزدشان موجود باشن و در نزد خانم ها عاملش فرق میکنه، در مرد ها فرق میکنه. در خانم ها مثلا استنوز سرویکال یا سرویکال استنوز یا عنق رحم وقتی که تنگ میشه ای باعث میشه که همین مشکل جفتگیری با وجود بیاید و جفتگیری صورت نگیره. و دیگه خود ساختمان اناتومی که رحم این مشکل میتونه با وجود بیاید، مشکل اناتومیکی که در قسمت رحم باشن. مشکل دیگه که میتونه در خانم ها عامل بی اولادی باشن مسئله تخمدان و تیوبی که تخمدان وصل میکنه به رحم.
دکتر صاحب روی عواملش حتما شما را باز وقت خواهد دادیم که بحث کنین چون واقعا ضروری است. یک شنونده ما به نام ربیولا از ولایت زابل تماس گرفتن، پرسش از این دوست خدا میگیریم. بله سلام علیکم، بفرمایین.
وعلیکم السلام خواهرجان، برکی خواهرجان، سلام به شما، سلام به دکتر صاحب.
سلام علیکم.
من نبیولا در زابل ولایت در غلامگل شهید دیدن نکلی چیدون که نبیولا هم لی دکتر صاحب محترمه یا خواهرم لرم.
بله بفرمایین.
بله دکتر صاحب محترمه پوشتنه می هم داده که زنانه به علوان موضوع پرمی پوشتنه داده که زنانه به فالوسی دشپالوس کردیجه او مردانه د شل کلو نه پورته یا شل کاله کې او نیم کال تقریبا کې دا وخت تر هغه وخت اونۍ د دې د کومو هیڅ یا څه نو څومره امکان شته چې د څومره پچا کې او هغه دوا وکي او هغه ته کې د دوا ضرورت یې یعنی نو ته یې علاقه څه هغه ته کې د دوا ضرورت په ځای کې راځي چیرته او څنګه ته راځم کې
گرفتین
دکتر؟ تا یک اندازه بسیار زیاد یک کمی مخرش بود صدایشان، درست بله نمیامد بر ما پاک صفا، اما مشکلشان رو من گفتم گرفتم تا اندازه که گفتن، یعنی تداوی اگر کرده باشن باز تداویشان هم نتیجه نداده باشه پیش کی باید برن. یادتان باشه که شما امی پروسه جفتگیری که هست یک پروسه دو نفره هست، یعنی زن و شوهر است. هیچ وقت خانم به تنهایی خود باید معاینات خود نکنه و هیچ وقت شوهر به تنهایی خود معاینات خود نکنه. هر دوی تان باید پیش دکتر صاحبای بخش انفرتلیتی مراجعه بکنین. ببینین کسایی که بر شما میتونه کمک بکنه، هر دوی تان اگر باشین معایناتان تکمیل بکنه، میبینه که مشکل آیا در شما هست که پیشتر ما گفتم 50% مرد ها مشکل میداشته باشن و 50% خانم ها. و در بعضی کتاب های رت تقسیم کردن، گفتن که 40% خانم هاست، 40% مرد هاست و 20% دیگه هر دوی از یا هستن. مثلا ممکن است که یا از سیگرت و از دخانیات استفاده بکنه، این میتونه که از عاملش باشه، میتونه که یا از الکحول یا از نوشابه های که مضر هست استفاده بکنن، ممکن است یا کارهایی بکنن که ممکن است یا کارهایشان یا مسلکی که دارن یه باعث شوه که این اشخاص چی شوند، عقیم شوند. و یا ممکن هست محیطی که زیست میکنن محیطشان نادرست باشه که هر دوی از یارم اصاب بسازه. مثلا ممکن است هر دو زن شوهر تکنولوژیست باشن، در بخش اکسری کار بکنن، گرفتن شعاع به شکل دوامدار باعث میشه که اشخاص عقیم شوند. پس در این صورت هر دویشان امکان داره. توصیه می هست که شما پیش یک دکتر برین، کوشش نکنین که دکتر چنج بکنین. مثلا از یک دکتر برین پیش دکتر دیگه و از دکتر دیگه برین پیش دکتر دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه پروسه تداوی مریض زن عقیم یک پروسه یک ماه، دو ماه، سه ماه نیست. ممکن است 6 ماه دوام بکنه، ممکن است 1 سال دوام بکنه و نظر به شدت مرضی که شما دارین، مشکلی که شما دارین، ممکن است سال 1 سال در بر بگیره. شما تحمل داشته باشین و پیش دکتر صاحب وقتی رفتین یک جای برین.
بله یک شنونده دیگه ما به نام علی احمد از ولایت قندار تماس گرفتن. سلام علیکم
خواهر عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین دکتر؟
زنده باشین، تشکر.
بفرمایید برادر، پرسشتان رو مطرح کنید.
خواهش میکنم خواهر جان، از دکتر صدینم یک سوال دارم. خواهر که از 5 سال میشه که آرسی کردیم، یک اولادیم شد دیگه نشده. نمید از دکتر صدینم یک سوال میکردم. خودم در کمر زخمی شدیم دیگه، خود معاینات زن خود کردیم، در اون میگه مشکل نیست، مشکل که در توس از خودم کدام نیست، میگه مشکل اینمی را که دکتر صدینم برای ما یک راه نشان بده.
هزار نفر چونی؟ هزار نفر.
بله دکتر
صاحب. علی جان بودن؟
بله علی احمد.
علی احمد جان عزیز تشکر از اینکه تماس گرفتین، مشکل شما را ما گرفتیم. ببینیم ما دو رقم اقامت داریم یا نازایی داریم، یکی پرایمری یعنی ابتدایی هست، زمانی که شما ازدواج میکنین از شروع زندگی مشترکتان شما صاحب اولاد نمیشین، این ابتدایی هست. یکی به شکل ثانوی یا سکندری هست که شما صاحب اولاد میشین بعدن باز خانه‌تان دیگه اولاد نمیشه، این به شکل ثانوی هست. یعنی بعضی از مشکلات یا امراض باعث میشه که شما صاحب اولاد نشین. پرایمریش که کمک تداویش مشکل هست به خاطر دلایل بسیار داره که ممکن است ما پیدا نتانیم میشه، اما سکندری که هست در اثر یک مشکل پیدا میشه، از او خاطر تداویش بسیار ساده است. شما چون صاحب یک اولاد شدین به این معناست که صاحب اولاد دیگه هم میشین، اما دلیلش پیدا شوه که آیا کدام مشکل از شما دارین که او تداوی شوه و شما پس به مرحله نرمالتان برسین، به زندگی نرمالتان و به مشکل نرمال باشین که صاحب اولاد شین، پس قابل تشویش نیست.
گفتم در کمرش با مزد کمرشان هم گفت که جراحت برداشته یا زخمی شده بود؟
بله باز دکتر صاحب گفتن نه، تداوی معاینات کردن گفتن نه شما هم خوب هستین. پس وقتی که شما خوب هستین، یک چیز دیگر هم میخواستم یادآور شم به عزیزای ما کسایی که میگن که ما معاینات خود کردیم و ما خوب هستیم، یا باید امی سیستم و آداب همبستر شدن یاد بگیرن، بفهمن که در چی وقت با خانم خود هم شان، به خاطر که خانم ها یک وقت معین به خاطر تخمگذاری دارن. به طور مثال وقتی یک خانم 5 روز به طور مثال 5 روز ماهوارش میباشن، شما 5 جمع 5 بکنین میشه 10، منفی 1 بکنینش میشه 9. روز 9 ماهوار از یا بهترین روز به خاطر تخمگذاری شان هست. یا به طور مثال یک خانم هست 7 روز ماهوارش است، 7 جمع 7 میشه 14، منفی 1 13. اینی روز هست که تخم گذاریشان بسیار زیاد میباشه، یعنی دینی روز یا شب اگر یا همبستر شان اتفاقات جفتگیری فوق العاده بلند میره و امکاناتش فوق العاده بلند هست که عزیزای ما باید بفهمند. بعد از ماهوار 2 هفته هر یک شوبات باید یا همبستر شوند که فیصدی جفتگیری فوق العاده بلند بره.
و اگر عادت ماهوارشان منظم نباشه چطور؟
در صورتی که عادات ماهوارشان منظم نباشه، این خودش یک مشکل هست که یار کاندید میسازه، که معمولا خود عدم پخته شدن تخمه و افراز تخمه باعث میشه که ماهوار غیر منظم شوه. از اون خاطر پیش دکتر صاحبای نسایی ولادی باید مراجعه بکنن، مشکل ماهوار از یا حتما باید تداوی شود، ماهوار منظم شود، بعد از او باز یا آماده میشن به تخم گذاری.
بله بله، خدا کنه که تونسته باشیم امو پاسخ قناعت بخش دکتر صاحب برشان داده باشین. یک دوست دیگه ما به نام حیات الله از 40 ستون کابل تماس گرفتن. بله برادر سلام علیکم، بفرمایید.
سلام به تمام دستم در قرار صدای آزادی.
سلام به شما همچنان شنونده عزیز، اگر امید صدای رادیوی تان اگر پخش کنین، چون ما نمیتونیم پرسش داره گرفتن. بله بفرمایید.
دکتر صاحب گفت که کسایی که 20 ساله در عروسی میکنه تا به 2 سال باید صبر رو تحمل کنه و بعد از او خدا کاندید کنه به دوا و ایچه.
بله
ایچه مقامی دو، اما بعد از دکتر صاحب گفت بعد از 30 که از 30 الا 31 تا تجاوز میکنه چند سال بعد خدا کاندید کنه به دوا و ایچه چقدر وقت تحمل کنه؟
یک سال.
و خانمی که یک اولاد داره و بعد از او اگر شوهر سالم میباشه، خانم هم میکروبیش نمیتونه که با اولاد ممانعت کنه. دیگه کلام سوالی ندارم، اینم دو سوال بود، میخوام با طریق برنامه بشم.
تشکر از شما. بله
تشکر، روز
خوش.
بله بله گرفتم، تشکر
از شما. معرفی نکردم کدام دکتر صاحب
دکتر صاحب نصیر احمد جاله هستن، در آغاز برنامه معرفی کرده بودم. تشکر دوست عزیز، بفرمایید.
تشکر میکنم عزیز ما که تماس گرفتن. کسایی که از 30 یعنی کسایی که جوان هستن و 2 سال وقت بتن، مثلا از سن 20 هستن تا 30، 2 سال وقتی که عروسی کردن، اگر در ظرف 2 سال خانهشون اولاد نمیشه، بازی ها ضرورت به این میشه که پیش دکتر صاحبا مراجعه بکنن. کسایی که از سن 30 در سن 30 میرسن و بعد از او باز 1 سال تحمل بکنن، اگر 1 سال خانشان اولاد نمیشند، بعد از او باز پیش دکتر صاحب مراجعه بکنند. آمد سر سوال دومش که صاحب یک اولاد هستند، باز هم سر بخش ابتدایی که گفتیم ما دو نوع اقامت داریم، یکی اقامت ابتدایی هست، یکی اقامت ثانوی هست. ابتدایی اونمو است که از شروع زندگی مشترک صاحب اولاد نمیشن و تداویش هم یک مقدار مشکل هست، اما کسایی که صاحب اولاد میشن بعد از او که در حدود تقریبا 25% نفوس جهان اینمی مشکل تجربه میکنن، یعنی یک مشکل هست که در تمام جهان است. 25% نفوس این مشکل هم پیدا میکنه در جریان زندگی خود، قابل تشویش نیست. شما که یک اولاد پیدا کردین، اولاد دوم هم پیدا میکنین. و خانم که گفتن میکروبی شدن، صحیح است، میکروبی یک چیز نرمال در خانم ها هست که در جریان زندگی خود این مشکلات میکروبی را تجربه میکنن و تداوی باید شود. تداوی که شود پس و آماده میشه با جفتگیری، قابل تشویش نیست عزیزم.
بله، قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید سوال تان مطرح کنید.
سلام علیکم. سلام نازدار ایران ټول کوم کار دوم کو تاسو ملما ډاکټر صاحب سلام علیکم.
علیکم السلام.
زه مو زمو چا کړه ده از ما پر ډاکټر صاحب سره ده چې دا انسان چې فرضاً وخت چې تداوی د اولاد کوي په دغه وخت کې د کوم کوم شانس پرېز باید وکړي او د کوم غذاګانې باید وکړي. او بل خبره دا ده چې دغه انسان ته دغه ښځه تر کوم سن پورې اولاد کولی شي، یا فرضاً
زنده باشین، تشکر. بسیار سوال خوب، با امید از اینکه عزیزای ما قلم کاغذ داشته باشن یادداشت بکنم، یک لیست غذایی میتونن به کسایی که عقیم هستن یادداشت بکنین، لیست غذاهایی که خورده میتونین، نوشجان میتونین و همچنان لیست غذاهایی که شما باید از او پرهیز بکنین و مواردی که از او پرهیز بکنین. اما امی موضوع را دوم جواب میتونم، اول مسئله اول جواب میتونم عزیزایی که قلم کاغذ ندارن تا وقت آماده شون. خب مسئله دوم گفتن که خانم ها تا کدام وقت تا کدام سن میتونن که باردار شن؟ یادتان باشن که دخترها یا دختر خانم ها هر چقدر جوانتر، یعنی در سن 20 باشه، پایین تر 35 عروسی بکنن، امکانات جفتگیری فوق العاده بلند هست و مشکلات سوی شکل اطفال بسیار زیاد کم هست. 35 یک سرحد است. از 35 خانم که بالا میره، 50% وقعات سوی شکل طفلا به وجود میه و نازایی به وجود میه. از او خاطر پیش از 35 کوشش بکنین که ازدواج بکنین و پیش از 35 کوشش بکنین که صاحب اولاد شوین. این یک مسئله، به خاطر که بعد از 35 اما بایولوژیکال ویندوز میگه در خانم ها بسیار کم میشه، به خاطر بعضی از خانم ها هستن تعداد زیادش نه، 1% بسیار کمشان یک پریمچور اوورین فیلیر میته، یعنی در سن جوانی به شکل پریمچور یا پیش از وقت یا تخمدانایشان فلج میشه، دیگه تخمه تولید نمیکنن. و معمولا خانم ها تا سن 50 مشکل نمی داشته باشن یا به حساب مشکل ماهوارشان منظم می باشن و امکانات ازی هستن که صاحب اولاد شوند، اما فیصدیش یک مقدار کم میشه. در مردها کس فیصدیش در هر شخص هر نژاد فرق میکنه، معمولا مردها تا 60 سالگی میتونن که در صورتی که غذاهای صحی استفاده بکنن صاحب اولاد شوند. خب اومدیم به امید ازی که شنونده های عزیز آماده باشن، قلم و کاغذ داشته باشن، لیست غذاهایی که شما میتونین استفاده بکنین و غذاهایی باید پرهیز بکنی. براتون میگم غذاهایی که شما باید استفاده بکنین: بامیه هست، لوبیا هست، توت، انجیر، انار، ناک، کینو، سیب، انگور، شفتالو، سیر، ناریال، کیله، کچالو، زردک، رومی، مرچ. مرچ به مردها بسیار زیاد خوب هست، به خاطر از اینکه میتونم شهوت جنسیشان بلندتر بسازه و مقدار اسپرمشان هم زیادتر بسازه. تخم مرغ خانگی به خصوص زردی از این یک ماده داره به نام کلسترول، که نوع کلسترولی که او تولید کننده تستوسترون هست. کدو، کاهو، که کاهو حتی در کتابهای طب نبوی از این تعریف شده که سبب خواب راحت میشه و سبب افزایش قوه جنسی میشه در مردها. شلغم، نان سبوسدار، پالک، سیب، لبلبو، مولی سرخک، تربوز، آلوبالو، میوه های خشک مثلا خسته، پسته، بادام، گپا، میوه های تازه، سبزیجاتی که به رنگ سبز تیره باشه، پروتئین نباتی استفاده بکنن، ورزش
باید یک بخش بسیار عمده و حساسی تقسیم اوقات روزانه تان باشد. 45 الی 1 ساعت باید ورزش بکنین. اگر پیر هستین، اگر جوان هستین، اگر دختر هستین، اگر پسر هستین، اگر اشتک هستین، اگر اشتک نمیخوام کسایی که حتی مشتکان باید تمرین داده شود، ورزش داده. یعنی هیچ کس استثناء قرار نمیگیره، مستثنا از ورزش نیست، باید ورزش بکنن. کم کردن وزن بسیار زیاد رول داره. کسایی که چربی شکمشان زیاد است یا زیادتر عقیم میباشن، پرهیزاتتان متوجه باشین که بسیار مهم است. روغنای حیوانی، غذاهایی که سرخ شده باشن، به طور مثال همبرگر، چپس و دخانیات در مجموع باید قطع بکنین. الکل، سیگرت، قهوه، پنیر، کسایی که پیتزا میخورن زیادتر اینی اشخاص کاندید میشن. نعنا، بر مردها نعنا و گشنیز در بعضی کتاب‌های نباتی آمده که اصلا زهر است، به مردها باید استفاده نکنن از نعنا و گشنیز. مکرونی، برنج سفید، از استرابات باید کوشش بکنن خود کنترل بکنن، استراب تشویش نداشته باشن، به خاطر تشویش باعث کاهش تستوسترون و هورمون‌های مردانه میشن. شکر زیاد استفاده نکنن، چربی زیاد. و دیگه چیزی که معمول است در افغانستان ویدا جان، نشستن زیر صندلی، به خصوص مردها. شما اگر ببینید به قدرت خداوند بزرگ، خداوند بزرگ خصیه های ما را در داخل یک خریطه در بیرون از عضویت ما ایده خلق کرده، به خاطر که حرارت کمتر ضرورت داره، یعنی 36 درجه سانتیگراد ضرورت داره و حرارت بدن ما هست 37 درجه. از خاطر او در یک خریطه در بیرون هست که هادی حرارت است، یعنی هوا بخوره و سرد باشه. وقتی شما در صندلی میشینین، خصیه ها را نزدیک میسازین به کوره آتش که باعث میشه که خصیه ها تنبل شوند و سبب کاهش تخمه مردها شوند. و دیگه استفاده از توشک های برقی که در زمستان استفاده میکنند، به خاطر از اینکه هوا سرد است، این بسیار مضر هست به مردها. استفاده از زیرپوشی های تنگ، وقتی شما زیرپوشی تنگ یا به زمان عامیانه ما شما میگن نیکر تنگ میپوشین، این خصیه ها را به داخل بدن انتقال میتن که اوج حرارت 37 درجه سانتیگرید است، از بین میبره، تخریب میکنه و در نتیجه اسپرم کم میشه یا تخمه مردها. استفاده از لاندی و از دنبه و از ججق، این از این چیزا باید پرهیز بکنین. و از آب بوتلی ویدا جان، یک موضوع پیش از اینکه من از کانادا بیام، در کانادا یک تحقیق اجرا کرده بودن در مورد آبای بوتلی که وجود داره. اگر شما آب بوتلی نوش جان میکنین، در آب بوتلی یک ماده که از بنام بسفینول A که در ساختار خود امی پلاستیک بوتل هست، و زمانی که بوتل ما میگذاریم در زیر آفتاب، آفتاب باعث میشه که اینمی از ساختار جدا شود، داخل آب شود، و شما که میخورین 75% اقامت جهان اینم بسفینول A تشکیل میده. 75% وقتی شما ادرار بکنین امی بسفینول A که یک هورمونی که میمک میکنه یا تقلید میکنه از استروژن، یعنی هورمون زنانه، و باعث میشه که مردها عقیم شود. یک مسئله دوم است که بوتل اگر شما بگذارین در یخچال و این بوتل آبش یخ بزنه، و باز اینمی ماده که بیسفینول ای از ساختار پلاستیک بوتل خارج میشه، داخل آب یک جا میشه و شما این نوش جان میکنی، این هم عقیم میسازیتان. لطفا از آبهای بوتلی استفاده نکنین در صورتی که زیر آفتاب باشه یا یخ زده باشه.
و غذایی را که نام بردین شما دکتر صاحب، به لطف خداوند که در وطن ما به چقدر زیاد است،
به شکل طبیعی است
و بسیار ارزان و به دسترس همه. به هر صورتش شنونده ما را داریم انجینیر صاحب. بله، فضل رحمان از ولایت زابل تماس گرفتن.
بفرمایید.
مدادیان خود تحت سلام، دکتر تحت سلام.
علیکم السلام.
حال ما سر به پښتو خبری
وکړه.
بفرمایید دکتر صاحب، تاسو په پښتو خبری وکړه.
زه له تاسو څخه سوال لرم. اول خدای آزادی باندې اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه کومې سلامونه وایم. ورسته زما سوال په دې توګه سپېڅلی موضوع په حق لده. زه د شوا مو نارینه او یو ښځه یو قسم اولاد ولري، یا خاص مستانی ولري، یا خاص زامن ولري، هغه چې دا تلاش درګای لري د زمنو تلاش کې په طبي لحاظ څه علاج شته که نه، څه زما نه پوښتنه.
مسئله پسر و دختر هستن.
بله دکتر صاحب، خب گفتن به پشتو جواب بتین.
متاسفانه پشتوی ما اونقدر قوی نیست که من پشتو برشان جواب بتم. من کوشش میکنم که آهسته آهسته صحبت بکنم، به احتمال قوی که عزیز ما فارسی را بلد هستن، دری را بلد هستن. بسیار زیاد ببخشین به بزرگواریتان که من اونقدر پشتوی قوی یاد ندارم، بسیار پشتوی من ابتدایی هست. من میگم خدای نخواسته کدام اشتباه از من سر نزنه. کسایی که مشکل در یک چیز جالب هست در افغانستان، میگن که خانم های خود طلاق میکنن به عوضش یک خانم دیگه میگیرن، دلیلش هم این است که خانه شما بچه نمیشن. ببینین از نظر بیولوژی در صنف فکر میکنم 8 یا 9 مکتب بودیم، یک وقت ما خواندیم که ما از نظر کروموزوم های جنسی مردها دو کروموزوم جنسی دارن که یکیش ایکس است که دختر است، یکیش وای است که بچه است. و خانم ها دو کروموزوم جنسی داره که هر دوش ایکس است و ایکس است، یعنی هر دوش دختر است. خانم ها مسئول ساختار پسر نیستن و حتی مردها با وجود از اینکه انمی کروموزوم وای دارن، یک تصادفی هست وقتی که تخمه ها بسته میشه، اگر وای مرد که مرد یک اکس داره که دختر است، یک وای داره که بچه است، اگر وای مرد تصادم میکنه به اکس دختر خانم، این میشه بچه، و اگر اکس مرد تصادم میکنه به اکس خانم دختر میشه. پس در اینجا مسئول خانم نیست، مسئول تا یک اندازه مرد هست، اما چون مردم از قدرت ساخته نیست که امیرت کوشش بکنه تحمیل بکنه یا وادار بسازه وای خدا که بره به اکس بچسبه، از اون خاطر این کار خداوندی هست. از نظر طبابت کدام رای خاص به خاطر گرفتن حمل پسر وجود ندارم.
بله شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه ساعت را نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همی برنامه باز هم ویدیو برکی به همکاری دکتر صاحب محمد نصیر جاله در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم نگین جهان آرا را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.
خط خبرها مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند که 29 مورد تحرک طالبان